السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې چارواکي وایي د بادغیس پر مرکز قلیناو د طالبانو جګړه پای ته رسیدلې خو خلک د جګړې اندېښمن کړي.
د قلیناو خلک کمه کورنۍ چې هم به اوس په دې ښار کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډېر دی، ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤول طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی به دوش طالب و به دوش آمیش. اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه.
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده.
او د هند سینما وتلی ستوری دلیپ کمار ومړ.
هندوستان کې انسانانو کی تقدیریں تمہاری قسموں کے حلقے میں کھنچ جائیں گی نہ.
د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مکړې خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړ. د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن له څو لورو د مرکز پر څنډو حملې پیل کړې وې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو سره هغوی له ښاره بیرته ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړی دی. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خبره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانکزی کوي. د خبر پانل لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او د هیواد سیاسي مشران باید خپل هیواد راتلونکي په اړه سخت پریکړه وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمیر افغاني څیرو سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغه په وینا په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د بحث موضوع ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د خوست امنیتي چارواکي د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قومندان سیف الرحمن سرحدي نن رسنیو ته وویل چې د خوست ښار د دویمې حوزې پولیسو شاوخوا یوولس بجې دغه موټر بم هدف ته تر رسیدو مخکې کشف او شنډ کړ. سرحدي وویل دوی ته له مخکې د دغه موټر بم په اړه معلومات رسیدلي وو چې ښار ته له ننوتو سره سم ایله یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. د هغه په وینا په موټر کې سپاره دوه کسان په تیښته بریالي شوي، خو امنیتي چارواکي د نیولو هڅې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې د شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاووس څخه د کتنې په مهال وکړي او وی ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هیواده بهر د روسیې لویه اډه ده کار وختي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي. لاوروف یو ځل بیا نړیوال ځواکونه تورن کړل چې په دې هېواد کې د څو لسیزو حضور د امنیت او ثبات په برخه کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. د لاوروف په وینا د ګډ امنیت د تړون سازمان استازو چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله یې له نږدې کتلي ویلي چې د افغانستان لوری ټول د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. دغه راز د یو بل خبر لمخه هغه شاو خوش پک سو افغان پوزیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حضور لامل تاجکستان ته وخته او بیرته پالوته کې کابل ته لیکدول شوې دي. ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته د هوا دی وی امنیتی سرچینه ویل چې د افغان پوزیان پرونسیشن به په څلورو الوتکو کې کابل ته لیکدول شوې دي. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې 300 افغان پوځیان به هم پراتونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. دغه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غنی کړي. په دې پیمانه د یورانیم غنی کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې انکار واخیستل شي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کولای شي. او د بالیوډ د مینوال لپاره یو خوشنونکې خبر ده چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کومار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کې پهلو مې انارکلی هندستان کې ملکه هوګي.
بری اعظم کا ہندوستان تمہاری اختیار میں. د هندی رسنیو د راپورونو لمخه دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیری مودې رئیس ناروغ او نن سهار وختي سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو. فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان و هغه د پېښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلې او پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عائشه بیگم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغول اعظم، گنگا جمنا، رام، اورشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودو خیل پړه درجه 3.3 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودو خیل پړه درجه 4.5 ټیټه ووبش. کندهار اسمان شین د تودو خیل پړه درجه 4.5 ټیټه سلرويش. هرات اسمان شین د تودو خیل پړه درجه 2.3 ټیټه شپږويش. او مزار شریف اسمان شین د تودو خیل پړه درجه 5.5 ټیټه اتويش.
زموږه آزادی رادیو نه اوري یو ځل بیا هغه اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او اوس زموږ غاغوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د بادغیس له مرکز قلیناونه په شا کړی دي. طالبانو نن سهار له څو لوریو پر دغه ښار حمله وکړه. څو ساعته جګړې دوام وکړ چې د جګړې په ترڅ کې د بادغیس زندان هم مات شو او ګڼ شمېر زندانیان ترې وتښتېدل. همکار مو نوریاس نوری چې په خبرونو کې هم دا موضوع درته درلوده، دا موضوع تعقیب کړي د چارواکو سره خبرې کړي. دا مهال را سره سټډیو کې د نوری صاحب، څه دي د بادغیس د جګړې وروستي جزئیات؟
بل لودین صاحب، د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وای د بادغیس مرکز قلعه نول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د سیمیزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن سهار له څو لورو د مرکز پر څنډو حمله پیل کړې وې. دفاع وزارت په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنی قومندان او د ملي امنیت ریاست ودانۍ او د غراز قلعه نو کې زندان د ترهګرو له وجود تصفیه کړی او هغوی ته ډیر تلفات اړولی دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس هم ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بولې.
مخالفین مسلح با دادن تلفات
وسلوال و مخالفانو تا ددرنی مرگ جوبل پا وختو دوی لخار بیرتا استل شوی او پتول که ویلی شم چه پر خار د دخمن حمله شنده شوا. اوس وضعیت زموک تر کنترول لانده دی. خلق رو رو لخپلو کورنو دباندی وزی
آیست آیست پس از خانهشان بیرون میشن.
وسلوالو طالبانو پر مرکز قلعه نو نن سهر حمله و روست له غی پیل کړی چې د دې ولایت درې ولسوالۍ قادس، اب کمری او مقری هم ونیولې. د بادغیس د ولایت شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوال طالبان وتونیدل قلعه نو ته ننوځي او حمله پیل کړي، علت طالبانو ته د دې ولایت د ملي امنیت د رئیس او یو شمیر پولیسو تسلیمېدل و.
چیزی که باعث شد که طالبان امروز با همه شهر وارد شدن، نه به داخل شهر، مو تسلیم شدن امر امنیت و یک تعداد از پلیسای که اینا به اونا شب به طالب تسلیم شدن، باعث ازی شد که امروز یک سراسیمگی به وجود بیاید و شهر قلعه نو آسیب پذیر شه.
تر دې مخکې د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلو د دې ولایت د ملي امنیت عامر خواجه مراد په ګډون لسلو زیات د امنیتي ځواکونو غړي له طالبانو سره یو ځای شوي دي. البته تر دا مخکې پورې دا خبره د دې ولایت مسؤول امنیتي او نورو چارواکو رسما نه و تایید کړې. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. پر قلعه‌نو د وسلوالو طالبانو له نننی برید سره د دې ښار بازار تړل شوی او خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. د عبدالله اخردمن په نوم د قلعه‌نو یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته نن د خبرو سترګولیدلی حال داسې بیان کړ.
طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2:00 پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت لپاره په قلعه‌نو شهر پر شاوخوا او یادنن په شهر کې جنگ وسو. د قلعه‌نو خلک کم کورنۍ چې همدا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی.
تغراز د سعید ایدی محمد عزیزی پنوم د قلعه نو یو بل اوسیدون که ازادی را دوتو ویل چه خلق پا ویره که جون کوی.
مردم اینقدر وحشت زده و ازی شده بودن که به کل ایران مانده بودن که کجا برن و چه کار باید بکنن. ولی بازم فیلن هم خدا را شکر که ما خود ما فیلن هم داخل شهر قرار دارم. همیتا که میگن میگن طالب عقب نشینی کرده، فیلن فضا تحت کنترل دولته. خدا را شکر.
در از ازادي راډیو د سمیز خبريال د راپور لمخي د طالبانو د حمله لوجه ډيري کورنۍ هم له قلعه نو څخه نور سیمو ته کډه شوې دي. البته لودین صاحب د یادونې وړ بولو چې وسلوالو طالبانو د بادغیس په مرکز قلعه نو دغه حمله ورسته له هغې کوي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې لخوا د ګڼو ولسوالیو د نیول کېدو خبرونه ورکول کېږي او له دې سره داسې ویرې هم شته چې ښایي وسلوال طالبان د یو شمیر نورو ولایتونو پر مرکزونو چې یو شمیر یې اوس په محاصره کې دي حملو ته مخه کړي.
ډېره مننه. همکار مو نوریاس نوري وو چې ویلې د افغانستان دفاع وزارت او دغه راز د بادغیس ځایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له 2 ساعته جګړې وروسته د بادغیس له مرکز قلعه نو نه په شا کړي دي. د دې حمله هدف څه کېدلی شي؟ طالبان په دې حمله سره څه غواړي؟ په همدې ارتباط د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل استډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ماښام مو په خیر. څه کېدای شي دغه سي حمله هدف؟ 2 ساعته مقاومت په ولایت کې او بیا د چارواکو په خبره له خار په شا کېدل.
نو خبره خدای ډیره واضحه ده. په دې وروستیو کې طالبانو ډېرې زیاتې ولسوالۍ خپل ولکه کې په لاس کې ونیوې او زیاتره ولایتونه، زیاتره مرکزونه دي، ولایتونه زیاتره په محاصره کې دي او د بادغیس هم همچنین په همدغه حالت کې و. نو دا خب دا ویره خو شته، دا امکانات خو ډېر شته چې بعضې ولایتونه، بعضې مرکزونه همدغسې تر حملو لاندې راشي، یا به یې ونیسي یا به لاس په لاس شي. نو دا له ډېره وخته پورې دا اندېښنې خو وجود لري، لیکن دولت افغانستان هم کله چې اعلانونه کوي دوی وایي چې موږ د دې لپاره آمادګي کامله لرو او موږ به پرې نه ږدو چې دا ښارونه او مرکزونه دوی ونیسي. خو پر هر صورت جنگ جنگ دی، داسې څوک نشي ویلی چې اوس به ووایي چې قطعي به یې څوک ونیسي، قطعي به یې څوک وساتي. جګړه خو په افغانستان کې داسې یوه جګړه ده چې اوس تاسو ګورئ د سیاسي انتظار نه کېدې چې د سپدونه یو میاشت کې زیاتو کم به طالبان تر ټولو سواله پر زیاتې وي.
نننۍ حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو یو پلاوی په ایران کې په خبرو بوخت دی. له ایراني چارواکو سره ځینې افغانان هم ورغلي دي، له هغې ډلې یونس قانوني او یو شمیر نور چې تر اوسه افغان حکومت رسمي
نمونه نه دی خبره کړي، خو ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د خبره کړي به د ایران پولی ته نږدې د بادغیس ښار ته ننوتل، مرکز ته ننوتل، څه پیغام سره ورکوي؟ هممهاله د سولې او سیاسي هڅې او دغسې جګړې ایزې هڅې
ګورې تاسو ګورې په دا خو ډېره واضح ده. دا داسې واضح خلک دا سوالونه کوي چې هم سوله کې نه دغسې نه ده، دلته تو سوله نه ده رارسېدلې. مذاکرات دي، په مذاکراتو کې هر طرف غواړي چې برلاسی شي، کوم هدفونه چې دی لري هغه په مقابل لوري باندې هغه ومني. نو د دې دپاره خپل خشونتو ته، جګړې ته شدت ورکوي. او د بادغیس چې د ایران سره په پوله کې واقع ده، دا د ارزښت چښتن ده، یو ستراتیژیک ښار ده. او کومې خبرې چې هلته اوس په ایران کې د دې په مابین کې کېږي، طبعا دا طالبان خو او د ایران دولت هم مجبور و مکلف ده چې دا ومني چې طالب هغه د بادغیس نیسي. طالب قدرت لري، طالب په قوت کې ده، او تاسې مشکلات لري. دا خبر خاطمان هلته کېږي، په دې کې خود شک نشته. خو یوه واضح خبره، یوه خبره دا ده چې جګړه د افغانستان پایان نه لري، ختمیدونکې نه ده. جګړه به ډېره دوام و، خلاص خلاص به ډېر شیان شي، ځکه دلته بعضې خصوصیات وجود لري. مثلا تاسو وګورئ په بعضې ولایتونو کې، خپله په دغه شمالي ولایتونو کې، خپله په هرات کې، په بعضې نورو ولایتو کې، دلته نور خلک هم مسله شوي دي. بر علاوه چې دلته په اردو پولیس او امنیت جګړه کوي، خلک بم جګړه.
بله امرخیل صاحب، فکر کوي طالبان یوازې د سولې په خبرو کې غواړي امتیاز ترلاسه کړي یا بر لاس ولري، او کنه د جغرافیه د نیولو هوډ هم لري چې زیاته جغرافیه تر خپل کنټرول لاندې ولري؟
ګوري دا خو خبرو کې د برلاسی خو یو سوال ده، ولی کوم وخته پورې چې طالبانو جګړه شروع کوله د قدرت په خاطر د دې لپاره چې د افغانستان حکومت د دوی لاسته ورشي او امارت دلته قایم کا. دا خو داسې نه، دوی خو منکرم نه دي، دوی دا ویلي دي او دې په لاره کې روان هم دي.
کور مو ودان
داسې نه دي. ستاسو په ګروپ کې چې دوی خو له اول تر اخره دغه شعار ده،
ډېر
مونږ اسلامي نظام وړو. نو د دې لپاره خو دا پټه خبره نه ده که څوک وایي چې دا دلته خبرې روانې دي. تنه د خبرو یقینا چې اوس مثلا په دغه کې مجبور ایران کې چې دوی خبرې کېږي، دوی لاسبری لري، دوی لاس پورته.
ډېره مننه امرخیل صاحب. تاسو وایي چې هم د واک لپاره جګړه کوي او هم په سیاسي خبرو کې د برلاسۍ لپاره. ډېره مننه د پوځي چارو کتونکي عتیق الله امرخیل و چې د بادغیس پر مرکز قلیناوي د طالبانو د حملې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال هغه وخت را رسیدلی چې افغان ځواکونه له خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پینټاګون که څه هم له افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو د نوي پړاو لپاره خبر ورکوي، خو زیاتوي چې نور به یې عسکر ځمکنی ماموریت ونه لري. خو داسې مهال د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نوي سلنه بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي چې افغان حکومت وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګون د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي، او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګون وایان جان کربی پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي. خو افغانستان کې به د دوی ځمکنی ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو بهیر نوي سلنه بشپړ شوی. او تمه ده نن یې د دفاع وزیر خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالی امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایی ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیې ویلي که نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي، دوی به د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبانو ورسره ښکاره مخالفت ښودلی، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوې او افغانان به اجازه ورنه کړي چې بیا ځلې کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یوه هیله د جګړې کمیدو ته وه، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانۍ وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبان وغوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرک چې پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی، څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
واموریدل چې امریکایي چارواکي وایي چې افغانان اوس په داسې پړاو کې دي چې باید د خپلو خلکو ساتنه په خپله وکړي. په همدې حال کې مو په راپور کې دا هم واورېدل چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر پایل باندې هم ټینګار شوی. تازه خبر دا دی چې د قطر ځانګړی استازی مطلق القحطانی په کابل کې د چارواکو سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه څو شیبې وړاندې ولیکل چې د پلاوی چې مشري خاغلی القحطانی کوي، د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمد الله محب سره هم کتلی. د سولې د بهیر په پیاوړتیا او دغه راز د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو خبرې سره کړې دي او دغه قطري پلاوی له نور افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره هم د لیدو کتو تکل لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې هڅو ته پر سیاسي لارو چارو سربیره دغه راز د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې د روانې جګړې د نارواتوب غږ هم پورته کړ. نن دغه دینی علما په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوی او ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه جهاد نه بلکې د دوی په ټکو فتنه ده، خو طالبان بیا دا خبرې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خان او ځان سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي. او د سم دستی درې دوه غوښتنه کوي، بلکې لدې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. د غشان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سم دستی درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسني وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې د جګړې له توندېدو سره سلګونه دیني عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دیني علماو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته جګړه پای ته ورسوي. طالبانو پر دې خبرو تر ډېره غوږ نه دی ګرولی، خو دومره ویلي چې دوی د دغه علماو په فتواو جګړه نه ده پیل کړې او دوی د دې علماو فتواو باندې جګړه هم نه دروي. دوی وایي چې د جګړې د دوام لپاره د خپلو علماو فتواوې له ځان سره لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته، هغه هم د خواشینۍ خبر د بالیوډ مینوالو ته. د بالیوډ د سینما وتلی ستوری دلیپ کمار نن د 90 کلونو په عمر ومر. د هغه فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل او دای خپله یوسف خان نومیده چې په دلیپ کمار مشهور و. دا چې د دلیپ کمار نورې کارنامې څوي اولې فلمونو ډیر مینوال درلودل پاره پام کړی د احمد تکل راپورت.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله لډيري مدیرای سناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 منیټه ساور کړ. د دلیپ کمار خپل رسمي ټوئیټر هم د نوموړي مړینې تایید کړی ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدی د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے انارکلی.
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څنور فلمونه دي.
کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
په همدې سره د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی او زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې شپږنیمې بجې شوې. بل خبری مجله درته زما همکارا فرشته نگاه وړاندې کوي.